نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به ووري چې د افغانستان د انسټیټیوټ ملي د ملي انسټیټیوټ یو شمیر ډیر غړي پرون پرتګال ته ورسېدل. دوی په لیسبون کې ویلي چې په همدې ښار کې به بیرته د انسټیټیوټ چارې له سره پیلوي او د افغانستان موسیقي به همداسې ژوندۍ ساتي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو اوس په موقع د دې ساعت خبرونه ده. طالبان وای د افغانیو د ارزښت ثبات ته لاس په کار شوی. یوناما افغانستان ته د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او د امریکا ولسمشر هغه ایالت ته ځي چې بوړبوکۍ او طوفان پکې لسګونه کسان وژلې دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وای د ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جالي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغېز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی بیگانه وخته د طالبانو د وزیرانو شورا د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اقتصادي کمیسیون د دنده وسپارل شوه چې د ټولو اقتصادي نهادونو سره په همغږۍ د افغانۍ د ثبات د ساتلو په اړه عاجل اقدامات ترسره کړي. د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچل او جعلي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګ نورو عواملو په برخه کې چې د افغانۍ ثبات ګواښي پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل شي.
پرون د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت د ریکارډ تر کچې ولوید او یو ډالر د ورځې په پای کې له 125 افغانیو سره بدلیده. د افغانیو د ارزښت بېساري کمیدل په افغانستان کې د ټولو خوراکي او ضروري توکو قیمتونه اند وچنده کړي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا له افغانانو سره د دغه سازمان د مرستو ډاډ ورکړی. دا خبره یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ټویټر لیکلی. د بیان له مخې د یوناما مشر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز دوشنبه ناوخته د افغانستان له مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی دي. هغه له کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان له خلکو سره د ملاتړ لپاره ژمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اگست له 13 نیټې راهیسې له څه باندې 900 امریکایي اتباعو او د دایمي استوګنې یا ګرین کارت لرونکو سره له افغانستانه د وتلو په برخه کې مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې دې موده کې 409 امریکایي اتباع او 450 دایمي اوسیدونکي او کورنۍ له افغانستانه ایستل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزارت لا هم له لسګونو امریکایانو سره په تماس کې دی چې غواړي له هیواده ووزي او دوی د سفر اسناد هم لري. په کندهار کې پرون 18 مجهول الهویه جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دې تر بیا واکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنو وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې اوس یې دوی خاورو ته سپاري. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ امیر شم سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تیرو څلورو میاشتو کې د همدې وژل شوو کسانو د کورنیو د موندلو لپاره اعلانونه ترسره شوي دي، مګر کورنۍ نه دي پیدا شوي. په کندهار کې د اسلامي امارت اړوند ادارو په ګډه د یادو جسدونو د شخولو پروسه شروع کړي. 18 جسدونه خاورو ته وسپارل شوه. د پاتو 23 جسدونو د شخولو پروسه به هم په راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
دغه مړی د چارواکو لخوا نه دی پیژندل شوی او همداسې مجهول الهویه خاورو ته سپارل شوی. د طالبانو چارواکي داسې وخت په کندهار کې د لسګونو مړو د خښولو اعلان کړی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره هلته له بېلابېلو سیمو د پخواني حکومتي چارواکو او عسکرو د وژلو راپورونه خپرېدل. طالبانو په دې وژنو کې تر ډېره لاس لرل رد کړي، خو په یو نیمو پیښو کې ویلي چې لامل یې شخصي دښمنۍ وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کینټکی ته ځي څو د بوړبوکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. تېره اونۍ کې پیل شوو بوړبوکیو او تندبادونو د امریکا متحده ایالتونو منځني غربي ایالتونه سخت زیانمن کړل او په کینټکی کې د پام وړ کسان مړه او مالي تاوانونه یې رسولي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر بایدن فورس کمپل ښار کې د چټک خبرګون د عملیاتو په اړه معلومات ورکوي او بیا دوسن سپرنګز ښارګوټي ته ځي چې زیانونه وارزوي. د کینټکی والی اندی بشر دوشنبه پر ورځ ویل چې لږ تر لږه څلور شپېته کسان بوړبوکیو او تن بادونو وژلې دي. دمګړۍ د کینټکی چارواکو خبرداری ورکړی چې ښاریان ممکن سګ ژمې ډیر وخت له مرکز ګرمیو اوبو او برېښنا پرته تیر کړي. او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون ورځې هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمي بدلون یې په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره تاړه. دا پریکړه لیک د نایجر او ایرلند لخوا وړاندې شوی و او په کې له امنیت شورا غوښتل شوی چې د اقلیمي بدلون منفي اغیز و ارزوي. د امنیت شورا 15 غړو له ډلې 12 هغو دغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه. هند له دې پریکړې سره مخالفت وښود. چین له رایه ورکولو ډاډه وکړه خو روسیې چې د ویټو حق لري دا پریکړه لیک رد کړ. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. راځو د دې لنډې خبری برخې د سر راپور ته. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ 233 شاګردان او د هغوی د کورنۍ غړي بیګا د پرتګال پلازمینې لزبون ته ورسېدل. د دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرمست د لزبون په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې په دې سره له افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د غړو او روزونکو د رایسلو بهیر بشپړ شو. هغه ویل اوس به پرتګال کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ فعالیت ته دوام ورکړي چې افغاني موسیقي ورسره ژوندۍ وساتل شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه راپور برابر کړی چې جزئیات یې له صفی الله ستانک زین اورو.
سازونه او غږونه نور افغانستان کې نه دی پاتې. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د شاګردانو او هنرمندانو وروسته ډله پرون د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسیده. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست د خپلو شاګردانو او د هغوی د کورنۍ د هرکلی لپاره هوایی ډګر ته ورغلی و.
دا د ازادۍ په لور د یو ډیر اوږد مزل پای دی. دا ډیر مهمه ده چې د افغانستان راتلونکی په یو خپلواک هیواد کې وګورو چیرې چې زموږ شاګردان نوې فرصتونه پیدا کړي او خپل هیلو ته ورسیږي.
دا وار 233 د قطر له پلازمینې دوهې نه د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسول شول چې پکې یو نیم سلطنت د موسیقي د ملي انسټیټیوټ شاګردان او روزونکو او پاتې نوري د هغوی د کورنۍ غړي وو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو او شاګردانو ته پرتګال پناه ورکړي. لیزبون ته پرسیدو د موسیقي د ملي انسټیټیوټ هر یو غړی او شاګرد خوشاله دی او هلته پرسیدو کې د پرتګال او نورو ټولو له همکارۍ ستاینه کوي. لدې ډلې مرتضی محمدی وایي:
زه غواړم له ټولو مننه وکړم د هغو ټولو کارونو لپاره چې موږ ته یې وکړل او موږ یې له افغانستان راوویستلو. له یو بد حالته یو ښه وضعیت ته، یوې روښانه راتلونکي ته.
د انسټیټیوټ غړي شګوفې صافی ویل هیله منه ده یو ورځ بیا وطن ته ستنه شي او ځوان نسل ته موسیقي ورزده کړي.
زه ډیره خوشاله یم چې دلته به تعلیم وکړم. زما لویه هیله ده چې یو ورځ بیا افغانستان ته ستنه شم، له زیاتې پوهې او زیاتې موسیقي سره، او هلته ځوان نسل وروزم.
پرتګال د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په غړو سر به ردنجونو فوټبال ټیم او د هغوی کورنۍ هم منلی او دمګړې 204 شپې ته افغانانو ته پناه ورکړي. ډاکټر سرمست وایي په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرانیزي.
موږ دلته د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له یو لړ هدفونو سره پرانیزو او هم به د ټولو هغو خلکو لاسرسي ورتوي چې پرتګال کې اوسي. خو زموږ اصلي هدف ورسته پات ټولونو ته د باکیفیت موسیقي وړاندې کول بي او خپل انسټیټیوټ کې به شاګردان روزو. خو په اوج محل کې موږ د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د ګان کلتوري یا ملټی کلچریزم د یو مرکز په توګه ګورو. ملټی کلچرالیزم
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا وکمنیدو سره د افغانستان موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې د موسیقي د زده کوونکو او روزونکو په مخ وتړل شوې. طالبانو ویلي موسیقي ته اجازه نه ورکوي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر سرمست وایي د طالبانو دا وار رژیم به تر هغه پخوانی هم لږ وخت دوام وکړي.
زه باوري یم چې د طالبانو دا وار واکمنی به د هغوی تر پخوانی دورې هم کموي. دا وار طالبان له یو متفاوت افغانستان سره مخ دي، یو متفاوت افغان نسل، یو ځوان او پوه نسل چې په خپلو ټولو حقونو خبر دی.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 کال کې په کابل کې جوړ شو. دغه انسټیټیوټ بنسټګر ناصر سرمست ویلی په تیر یو لسیزه کې د موسیقي یو ځوان نسل د دوی لخوا روزل شوی او اصیل افغاني موسیقي له اروپا او امریکا نیولې د نړۍ په بیلابیلو سټیجونو نندارې او اوریدو ته وړاندې کړي چې د ګڼو خلکو لخوا خوښ شوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه راپورونه او د غراز د ازادي رادیو ویډیوګانې زموږ په ویب پاڼه کې هم لیدلی شي او د غراز خبرونه او نور راپورونه هلته اوریدلی شي. د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. ادرس دی facebook.com/azadiradio. زموږ د خبرونو سرټکی او د غراز د خبرونو لینکونه زموږ په ټویټر کې هم موندلی شئ. زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان لویدیځ رسنۍ تورن کړي چې د افغانستان د قضیه پر سر د پاکستان شهرت ته زیان ورسوه. هغه پر رسنۍ باندې دا تورونه پرون په لاهور کې د مارګلي ډیالوګ په نوم د یو څېړندوی بنسټ د پرانیستې پر مهال ولګول. خان ادعا وکړه چې د افغانستان د جګړې په خاطر پاکستان ډیره قرباني ورکړي. تفصیل له صفی الله ستانک زیناورو.
دو مخه سیاست یا دو مخه لوبه هغه څه چې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت حکومت ګڼو چارواکو او لویدیزو سیاستوالو د افغان سولې په پروسه کې پاکستان پرې تورناوه. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د غربي رسنۍ وی چې د افغانستان په قضیه کې تیر شاوخوا 15 کاله د پاکستان د بدنامۍ هڅې کولې او د دو مخه لوبې تورې پرې لګاوه. عمران خان پرون ناوخته په لاهور کې د مارګلي کلنی ډیالوګ څېړندوی بنسټ د پرانیستې پر مهال په دې اړه زیاته کړه.
کسی ملک میں 80,000 لوگ کیجولٹیز نہیں ہوئی،
هیڅ یو هیواد اتیا زره تلفات نه درلودل. کوم چې د امریکا په ائتلاف کې ګډون کړای وو، د هیڅ یو هیواد داسې څلويخ 50 لکه کسان په کور دننه نه بي ځای نشول، او کوم اقتصادي تاوان چې موږ ترا ورسید هغه لسلو میلیارډ ډالر زیات وو. مګر بیا هم کتا سو د تیرو لسو 15 کلونو خبرونه وګوري، لوی دوزو اخبارونو هیڅ یو هم پاکستان ته د دې کارونو کریډیټ ورنګر، مګر بدنامی را اړوله چې دوه مخه لوبه مختوري. غلطیانې هغوی کولې، مګر د ملامتۍ ګوتې پاکستان ته نیوله.
اور وو سارا سکیپ گوٹ پاکستان بن رہا تھا.
عمران خان پر امریکا او نور لویدیځو هیوادونو نیوکه وکړه چې له پاکستان یې تمه درلوده چې جنگ ورته وګټي، خو د دې خبره پاکستان خپل د جنگ قربانی او د ځان د ژغورلو هڅې کولې. خان چې دیو سیاسي سیړندوی فکری بنسټ مارګلي ډیالوګ په پرانیسته کې غږیدو ویل دا د فکری بنسټونو د کمښت او د فکری هڅو د کموالي نتیجه و چې پاکستان د لویدیځوالو ځواب په وخت ونه شو ورکولای او تل په بیلابیلو مسلو کې پړ بلل کېده. لکه چې په 2001 کال کې د طالبانو اول رژیم د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو له عمله وپرځېد، د دې ډلې اکثر مشران پاکستان ته وتښتېدل او هلته یې واړول. د راپورونو له مخې د پاکستان په کوټه، پېښور او څو نورو ښارونو کې د طالبانو شوراوی وی او له هغه ځای د افغانستان د جنگ رهبری کېدله. پاکستان که څه هم هلته د طالبانو موجودیت نه رده، خو له دې منکر و چې د دې ډلې جنګیالیو ته په خپلو اډو کې روزنه ورکوي څو یې په افغانستان کې د لویدیځ له ملاتړ برخمن حکومت پر ضد وجنګوي. خو د امریکا د متحدو ایالتونو مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2023 کال د جنوري په لومړۍ نیټه په یو بې مخین اقدام کې یو ټویټ ورکړ او پاکستان یې په دوه مخې او دوکې تورن کړ. هغه زیاته کړې وه چې پاکستان تیر 15 کاله امریکایي مشران کړی وو او د امریکا 3 میلیارد ډالر یې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د همکارۍ په نوم وخوړل، خو په ځواب کې دروغ وویل او دوکه یې وکړه. پاکستان که څه هم د امریکا دا تورونه په کلکه رد کړل او په ټرمپ او د هغه په ادارې توندې نیوکې وکړې، خو له هغه راهیسې د امریکا له کلنیو سلګونو میلیونو ډالرو مرستو محروم شو چې د دغه هیواد د اقتصادي ځوړتیا یوه پیلامه هم بلل کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو خبرونې د سهار لوو د ماخام تر و بجو دوام کوي. په همدې صفو بیا د ماخام لوو د سهار تر و د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې لري. اوس هم خبری برخه پای ته رسوو. لجمن سره راځو د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته چې تر ډیره پر ادبی او فرهنګي مسلو راڅرخي.
آزادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د پښتو ادب او فرهنګ لپاره خونی نه و. په تیرونی کې ژبپوه ډاکټر عبدالرزاق پالوال، لیکوال او څېړونکي خواجه محمد سایل، شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر، لیکوال او خبریال ګلستان غالب او خبریال او فرهنګي فعال نزار یوسفزی او په بل پسې د ژوند له کاروانه لارې بیلې کړې. موږ د رډی مجلې په اوسنۍ او راتلونکو خپرونو کې د همدې تللیو فرهنګیانو د ژوند او فعالیتونو په اړه معلومات درکوو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ارواښاد پالوال کورنۍ د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
رسمي ادارو ته په کار ده او اکاډمیکو ادارو ته په کار ده چې د ناچاپ آثارو د چاپ لپاره باید لیسی روان غاړي.
ډاکټر لیاقت تابان د ارواښاد عمر ګل اسکر د ادبي سفر په اړه راته غږیږي.
یو غونډه د نه پریښول چې د وس رسیدي د پښتو د پاره چې به کم کار کوي دغه غونډه ته ځان رسوي.
د یو استاد هنرمند په اړه به واورئ چې د طالبانو لبیا واکمنی دو سرا اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. د انور وفا سمندر د مرکې په دویمه برخه کې به د هغه د درې او نورو کتابونو په اړه معلومات واوري.
زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا د چې د خپل زینه برده دی د خپل زړه، هغه کسان چې د خپل زړه بردګان دي دی مړیر خو یې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
خبریال او فرهنګ پال نزار یوسفزی وفات شو. نزار یوسفزی چې د افغانستان او خیبر پختونخوا له ځینو رسنیو سره یې کار هم کړی وو، په خیبر پختونخوا او متحده عربو اماراتو کې د فرهنګي فعالیتونو سرلاری بلل کېده. د هغه خپلوانو ویلي چې نزار یوسفزی د خپل ورور چې تر د 2 مخکې وفات شوی وو د مړینې مراسمو کې د ګډون په خاطر خیبر پختونخوا ته راغلی وو، چې په ده هم همالته د زړه حمله راغله او وفات شو. ګڼو سیاستوالو، لیکوالو، شاعرانو او د نزار یوسفزی مینوالو پر ټولنیزو رسنیو د هغه په مړینه خپګان څرګند کړی او د پښتو ژبې، ادب او کلتور لپاره یې د هغه خدمتونه ستایلي دي. د افغانستان د سینما له آسمانه یو ستوری ولوید. د معلوماتو لمخې ځوان لوبغاړی فضل هادی کفشانی د غازنیولو لامل د قوس میاشتې په 14 نیټه مړ شوی دی. ارواښاد کفشانی د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د کفشان د کلی اوسیدونکی وو چې د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې زیږیدلی وو. فضل هادی کفشانی د افغانستان د سینما هغه ځوان ستوری و چې په فلمونو کې د لوبیدو ترڅنګ د افغانستان په ګڼو تلویزیونونو کې د سینمایي او ټولنیزو خبرونو کوربتوب هم کړی وو. په لوګر کې د شاعر دور محمد گوهرین منځ غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې د تیرې چهارشنبه په ورځ په پل عالم کې د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه، د دور محمد گوهری په ژوند او ادبي فعالیتونو پکې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له ویناو وروسته دور محمد گوهری خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول او په پای کې ښاغلی گوهری په ستاینلیک او نورو ډالیو ونازول شو. ملا دور محمد گوهری د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې شعر لیکي او د شعرونو څو ټولګې هم چاپ دي.
پیژندل شوی علمی شخصیت ژپو او توکمپو استاد عبدالرازق پالوال د تیرې دوشنبه په ورځ د 30 کلونو په عمر له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او په کندهار کې د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ډاکټر پالوال د پښتو نوی مستر، معیاري پښتو، موږ محوه کیږو او ځینې نور کتابونه چاپ کړي وو، خو تر شلو ډېر آثار یې ناچاپه دي. د کندهار لیکوال او دارواښد استاد پالوال د کورنۍ غړي د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته.
ډاکټر عبدالرازق پالوال د جی عبدالخالق زوی په 1911 لمریز کال کې د کندهار ښار په کاکړو کوڅه کې زیږیدلی وو. نوموړی په 8 کلنۍ کې په ښوونځي کې شامل او په 1908 لمریز کال کې په اول نمره له 12 ټولګي څخه فارغ شو. استاد پالوال په 1908 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي پیل کړ چې په 1922 لمریز کال کې له یاد پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغ او په دغه پوهنتون کې د بشرپوهنې استاد وټاکل شو. استاد پالوال د دکترا سند د امریکا د ارزونا له پوهنتون څخه ترلاسه کړی وو او افغانستان ته تر ستنېدو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې د ژبو په برخه کې علمي څېړنې وکړې. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي مرحوم پالوال د هیواد له مشهور لیکوالو او څېړونکو څخه وو چې د خپل ژوند نږدې ټوله برخه یې د علمي څېړنو لپاره وقف کړې وه.
پالوال صاحب په پیژندنه کې کتابونه لیکلي دي او د ده مسلک چې وو د ده مسلک د ژبو د اساس جوړېدل وه چې د افغانستان کې مختلفو هغو ولایتو تللی دي چې هغه ډېر لیرې لیرې وو او هغه کې راپورونه راوړل او توکم پیژندنه ده. په دې کې ډېر کړ په توکم پیژندنه کې نن ورځ په افغانستان کې څوک نشته. پهلوال صاحب یو اړخ نه و، دی څو پک ټوریزه شخصیت وو، ښه لیکوال وو، معذب سړی و، وطن دغه و، وطن پرست و، ادیب و، شاعر و، ژپوهاند و، دا ټول په تاریخ کې هم څېړنې کړي دي.
استاد نور احمد قرآن مل مرحوم پالوال څو اړخیز شخصیت یادوي او مړینه یې د هیواد لپاره ستر ځای بولي.
هغه یو عالم شخصیت و، پوه شخصیت و، او په اکاډمیک لیول کې، په علمي لیول کې د مملکت په سطح یوازنی انتروپولوجیست و، په دې معنا چې په توکم پیژندنه کې، په ولس پیژندنه کې او د ولس د ژبو په پیژندنه کې موږ د مملکت په سطح یوازې همدغه دکتور درلودی. نه یوازې دا چې د مملکت په سطح باندې د ملت د اقوامو د قبایلو د لهجو په رابطه باندې دقیق او موثق معلومات درلودل، په خپله هم په خپلو لیکنو په تحقیقاتو کې نه یوازې دا چې یو محقق و، بلکې یو مدقق شخصیت هم. هغه د خپل علمي والیم د لوړوالي تر څنګ چې درلودی او د خپل علمي تفوق په خاطر چې ساری د مملکت په سطح باندې نه معلومېدی.
استاد پالوال په پښتو، دری، انګلیسي، عربي او جرمني ژبو خبرې کولې او له دې څخه یې په یو شمېر ژبو ژباړي هم کړې دي. د کندهار پوهنتون استاد څېړونکی شیرشاه رشاد او د استاد عبدالرازق پالوال ورور عبدالقادر پالوال د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
د نه یوازې پر پښتو باندې کار کړی دی، بلکې د افغانستان پر خورا ډیرو مرژواندو ژبو باندې چې هغه د پامیري ژبو د ګروپ دي، پر هغو ټولو باندې یې واقعا خورا ډیر مخلصانه کار کړی دی او ډیر ستړی کار یې کړی دی. یقینا د د خو چې د ناچاپ او اثار او برخه متاسفانه ډیره پاتې ده او رسمي ادارو ته پکار ده او اکادمیکو ادارو ته پکار ده چې د د ناچاپ او اثار د چاپ لپاره باید لیسی روان غاړي
ځینې چاپ تي او ځینې ناچاپ تي نو هغه ناچاپ سی اثار ک چیرې زموږ ګران حکومت یا هغه ګران ولس چې دا وسلری چاپ کی نو دا به د ولس لپاره ډیر ګټور وي.
استاد پالوال غنی رسالی او مقاله لیکلی به د چاپ او ناچاپ اثار شمیر تر 500 پورې رسیږي. مشهور اثار معیاري پښتو موږ محو کیجو د پښتو نوې او پخوانی تاریخ او پښتو نوې مستر دی. د استاد پالوال د ژوند ورستی کلونه په ډیر بیوسی کې تیر سول. هغه 15 کاله په یو تیار او نمناک خونه کې په داسې حالت کې ژوند وکړ چې د خدمت او پالنې لپاره څوک نه وو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 7.15
عمر ګل اسکر د پښتو ژبې هغه شاعر او لیکوالو چې تیرونه یې ل لیکلو او ژوند سره خدای پماني وکړه. هر وخت د اسکر د شاعري ترڅنګ چړنې کولې او په مختلفو فرهنګي موضوعاتو یې کالمونه لیکلي دي. ډاکټر لیاقت تابان چې ل 15 در شکلونو راهیسې در وخت د اسکر ملګری وو د نوموړي پاړه وای چې هغه یوازې لیکل نه کول بلکې نور هم هڅول او روزل چې لیکل وکړي او ټولنه په حرکت کې راولي. دا عمر ګل اسکر د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه مول ډاکټر لیاقت تابان سره مرکه کړي چې په پیل کې ښاغلی تابان دار واخد اسکر د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
ښاغلی ارواشاد عمر ګل اسکر کوهار سره نږدې د دوی یو کلی دی. الته د دوی استوګنه ولا د دوی نیکګان ډیر په خاصه هلی پښتونخوا د ژوب شاله راغلی وو او د لی د ژوب په شاد کې په 15 اگست کال 1928 کې عمر ګل اسکر زیږیدل دی. د د لومړنی زده کړې الته په ژوب کې سوي دی. بیا د بوریلا لور لایل راغلی دی. الته سبق ویل دی کوټل راغلی دی. د په معاشیاتو کې یعنی په اقتصادیاتو کې د ماستر ډیگری اخستی دی. په لومړی سر کې دی په لور لای کې یو کتابتون دی. الته سرکاري وظیفه درلوده. له هغه وروسته اولس مجله چې د سرکار لخوا چاپېدل په کوټه کې دلته د مدیر په توګه سمو د کار کړی دی. خداغه وروسته شاید د شوبه د اقتصاد سره وا زکه د په بینک کې ملازمت اختیار کړي او د شپېته کال پوره کېدو بعد په کال 2008 کې ریټایرمنت واخستی. د دې ترڅنګ عمر ګل اسکر پر لپسې ډیر سلويش کال په ریډیو کې د سکرپټ رائټر دند د سره کله اول ته ډیر پروګرامونه د کلم لاري نشر شوی دی. د هغه د څنګه د ریډیو د پاره چې دی د ډرامې لیکلې دي چې هغه به هم په ریډیو کې خوندې پاتوي. د عمر ګل اسکر یو بل ادبي فعالیت دا و چې په کال 1991 کې دلته په کوټه کې موږ د ملګری لیکوال یو ادبي څانګه خلاص کړه. دا ملګری لیکوال دغه وکو چې 25 کال پر لپسې هر دوی اونۍ بعد به په میاشت کې د دوی دوی ناشتې کې د تنقیدي غونډې چې زه خپلم داغه ممبر پاتې سویم. دا 25 کال چې دلته د ملګری لیکوال تنظیم کمکار وکي هغه یو پوره نسل وروزي. ادیبان چې کم د سویلی پښتونخوا دادی دا ټوله د ملګری لیکوال به زده وم چې روزل سوي دي. زکه دا ناس چې بکې دي دا دیس ناس وی چې د زی معلومه ورځ به معلومه و. نو د بهر څخه به کم لیکوال راتلی د هر ځای چې راتلی د لروبر څخه به هر څوک راتلی هغه به دا غونډه ته ځان راسوي. یو خو بدلته دا و چې په ډیر اسانه به ټول لیکوال پیدا سو دا غوس ملاقاتونه کېدلو کله چې کتابونه چاپېدو هغه بدلی هغه به بهسونه کېدل او دویم دا و چې د نوی ځوانان روزنه دلته کېدل. نو په دې تنظیم کې عمر ګل اسکر بنسټیز رول لوبوي. د سواره د دې صدر پاتې سوی دی مرستيال پاتې سوی دی او په داخله کې د دې ټول تنظیم چې کوم کارونه دي حکم رپورتاجونه چې دی هغه راغونډ کړي وولو چې د غوښتو چې دا ته کتابي شکل ورکي بڼه ورکي خو ژوند وفا او سره ونکه او هغه د غي پاتې سو. زکه د عمر ګل اسکر دلته هم یو بنیادی رول دی چې د 25 کال پر لپسې د نوي ځوانانو د روزنو حسي وکړي. د یو نږدې ملګری په هیڅ ما 15 کال د 10 سره نږدې وخت تیر کړی دی. یو غونډه د نه پریښول چې د وسر سیدی د هر د پښتو د پاره چې کم کار کوي دغه غونډه ته ځان رسوي کبه یو د خوشحالي موخه و دالت ځان رسوي کبه یو ملګری نه جوړ و دغه پښتن لبتلی
ډاکټر صاحب ارواخه د اسکر شاعر او شیری ټولګي چاپ وي کبه شعر تفسیر کیږي نو تاسو دغه په شاعری کې کوم رنگونه ویني
د شاعر په هیڅ عمر گل اسکر په پښتو کې هم شاعری کوله او په اردو کې هم شاعری کوله د ده د شاعری دوه ټولګي چاپ سوي دي چې اوله ده په دایره کې کائنات او دویم دی د خاورین وجود احساس دی بنیادی طور د عشق او مینې شاعر وو خو د هغه د څنګه د یو با عمل صوفي هم ځکه د ده په شاعری کې تصوف او د مذهب سره ډیری اړیکې شته د پښتو سره مینه د وطن سره مینه هغه هم پکښې ده خو بنیادی طور د ده شاعری چې کومه ده د مینې او د عشق ترجمانی کوي او د هغه احساسات بیخي ډیر پکښې
اسکر صاحب په ادبي او تصوفي مسایلو کې څېړنې هم کړې وې د یو څېړونکي په توګه کراته وایي تاسو د ارواخه د اسکر څېړنې څنګه ارزوئ
څېړنیز کار په حواله به زه دا ووایم چې د ده لومړی کتاب چې وڼیسي وه چې د کوټې اکاډمي لخوا چاپ سو وڼیسي زموږ په سیمه کې ترینومو ته وایي او وڼیسي هغه لهجه ده چې زموږ په سیمه کې ویل کیږي او دا د پښتو ژبه ده مګر داسې لهجه ده چې بیخي جلا ده سره نو د ده یو دغه اثر چاپ سوی دی دویم د ده نثري تخلیق چې کوم پاتې سوی دی خاطرې او نظرونه د ده هغه په کتابو باندې سریزې دي یا کومې تبصیرې چې دي هغه در اخیستې دي هغه یې چاپ کړي دوه کتابه د ده د مذهب په حواله دی چې یو د نړیوال تصوف په حواله دی او یو بل د اسلام بنیادی احکام چې کوم دي دغه دوه شعري مجموعې سوي او څلور کتابونه دغه دي نو د ده دا ټول شپږ کتابونه چاپ سوي وو له دې سره د ده په سوو په زوم د سوو سره هم زیات دي چې مقالې چې په مختلفو تقریباتو کې په غونډو کې د ویل دي یا په خلکو په کتابو تبصیرې کړې دي یا یې سریزې پر لیکلې دي هغه ناچاپ پاتې دي
ډاکټر صاحب د اسکر صاحب یو کالم هم د پښتو محفل په نوم په کلونو خپرېده تاسو به دا کالمونه هم لوستي وي په دې کالمونو کې د کومو موضوعاتو په اړه بحثونه شوي
شاغل عمر گل اسکر د ځواني څخه ادبي حالې زلي کولې او دا بنیادی طور خوده شاعر وو خود هغه ورسته چې د کم کارونه کړی دي هغه دومره بشپړه کار د کړی دي او دومره هغه اکټیو ژوند چې موږ ته وایو تیر کړی دي چې هغه مشپل په سیمه کې په ډیر کم خلکو کې وینو د ده لوی ځانګړنه چې کوم په ادب کې د ته مقام ورکوي هغه د ده د کوټې په اردو ورسپانه جنگ کې پدله پسې 15 کاله هر اونۍ یو کالم لیکلو د پښتو محفل په نامه دا کالم 15 کاله وچلې دی په دې کالم کې هر هغه غونډه یاد غونډه چې په سویلی پښتونخوا کې کېده یا چې د به شرکت کوي په پېښور کې په شمالي پښتونخوا کې په کراچي کې تر دا هاند پوری چې د افغانستان څخه کم ملمانه راتلو یا په خپل چې د په کندهار کې یا په 2009 کې په کابل کې کم نړیوال سیمینار وسو شرکت کړی دی نو ټول هغه کم غونډې چې بکې دي یاد غونډې بکې دي تازيتي غونډې بکې دي یا به چې کم ملمانه تو دا غوسره به ناست کې دي یا په کتابو به تفسیرې وي نو دا زموږ د ژوند د ادبي ژوند 15 کال هغه تاریخ دی چې د په دا کالمانو کې خوندې دي او پر لپسې یو سړی چې 15 کال هر اونۍ یو کالم لیکي دا ډېر ګران کار دی نو په دغه د په کالمانو کې زموږ د پښتو ادب یو پښ پړه خزانه ده چې زموږ تیر تاریخ مشترا یاد دی اوس کار دغه دی چې دغه کالمونه خو چاپ سوي دي او خوندې هم دي د دې چاپول د یو انسان په وس کار دی نه د اکیډمیانو کار دی او دا هله د پښتو اکیډمي کوټ څخه کېدای شي چې د دا ټول کم کالمونه چې دي دا راواخی او دا په پښتو وژباړي په اردو کې هم چاپ کی او په پښتو کې هم چاپ کی
مننه ورسته پښتنه مودا دا چې د اسکر سه په ادبي کارونو کې تاسو کومه داسې ځانګړنه لیدا چې د لنورو جلا کاوه
که په مجموعي توګه ما څخه وپوښتل سي چې اسکر صاحب کومه ځانګړنه تاته ډیر اپیل کوي نو زه به دا ووایم چې پر لپسې و نور ژبو ویونکو ته یا اورېدونکو ته یا لوستونکو ته د پښتو ادب په اړه معلومات ورکول د جنگ د ورسپانې له لارې دا د داسې کریډیټ دی چې موږ په پښتو کې کم سه کم زما په نظر داسې نسته چې دغه سوي دی ولې دا ورسپانه داسې ولا چې د 15 زیوش لکه 15 دیرس لکه کسانو دا کتله نو دغه د پښتو ادب چې کوم تاریخ دی د فارسی چې کوم اسکر صاحب کار کړی دی دا د ډیر لو ځنګړنه ده. دویم د ملګری لیکوال د پلیټ فارم چې د ځوانانو کوم روزنه کړی ده هغه د هیرولو نه دی. او بل د پښتو ادبي ملګری بوري کې هم کار کړی دی هغه وخت د ځواني ولا اولت خپل روزنه هم کېدله. نو ځکه د ادیب کار دا نه دی چې صرف قلم دغه کې بلکې نور خلک وروزي او د خپل ټولنه داسې په جنبش کې وساتي داسې په حرکت کې وساتي چې خلک وهڅوي چې خپل د ژبې د خپل کام د خپل ادب لپاره کار وکړي. هم دغه شی په عمر ګل اسکر کې ولو چې د ژوند تر پایه پورې د هڅې جاري ساتلې. خو په ډېر خوشنۍ سره چې دته د سرطان ناروغي وله او 15 میاشتې مخکې هغه مرجو تشخیص کړی وله خدای مې خبر کړی نو د مرګ څخه 3 ورځې مخکې هم زما د ده سره 2 ورځې پر له پسې ملاقاتونه وسو. په ډېر ښه انداز باندې د ژوند تر اخره پورې اوف او نو کړو چې یا زه نه جوړیم یا دغه یم. او پرون په 13 دسمبر چې دی وفات شو تر اخره پورې موږ سره او د کوټې چاونی په قبرستان کې مې وخاوه تو وسپاري او دا وخت موږ د فاتحه ناشت یو او د یاد د ادبي خدمات په تل زموږ په ژوند کې خوندي وي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15
افغان هنرمندان وایي د طالبانو له بیا راتګ سره په افغانستان کې د موسیقي غږ چوپ شوی او دوی مجبور دي چې موسیقي پریک دی او د ژوند دی پاتې کېدو او یوی مړې ډوډۍ د ګټلو په خاطر نور هغو کارونو ته مخه کړي چې دوی مخکې پاړه سوچ هم نه وکړي. د دې هنرمندانو لړل یو هم د ننګرهار مشهور سندرغاړی استاد کمینګل دی چې اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. زموږ همکار ورغلی او په خپل راپور کې د استاد کمینګل د ژوند اوسنی حالت تصویر کړی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورای ښکاري چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅۍ سره نابلده دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول ترسل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خو د زیاتېدونکي فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکي د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 60 کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. ښایي استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غږولو هیله وکړه، په ورین تندي ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه 2 میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې 40 کسیزی کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له عملې 3 ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړای په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، 40 کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ماته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما 3 ورځې روژه نیولې، دا ما څه خیر روژه ثوابي کې دا زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه کولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وایي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وایي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ 4 نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب موازنه ډوډۍ ته نه واخلې، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. 2 سلوېښت کاله 3 سلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد کړي دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
څه په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي هغه سره موږ ستونزه نه لرو. البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي خو بیا زموږ کار نه ده. تاسو په اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي باید موږ ټول دغه اتباع وکړو، نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي. افغانانو باید ورته موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شریعي نظام د حاکمې کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د پوینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بي سابقې نه دي. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولیو. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 20 زره ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
لیکوال انور وفا سمندر تازه خپل شپه کتابونه چاپ کړي دي چې په تیره خپرونه کې د ښاغلي سمندر د مرکې په لومړۍ برخه کې مو د هغه د دریو کتابونو په اړه خبرې واورېدې. دا اونۍ د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې ښاغلي سمندر د خپلو دریو نورو کتابونو په اړه راته غږیږي. غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي.
زه ګرچې د دې دعوه نه لرم، دیني سواد مې ډېر کم ده، یو ادیب یم، یو د کلمې او لاره وایم. د بشر ټول طالب سوی تاریخ چې راوګورې، د ادیان مذاهب طریقې چې راولټئ، نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسېدلی، یا د نور په بڼه وه یا د غږ په بڼه وه. اوس دا چې 10 زره کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و نو ماته معلومات سته نو تاسو ته که نه موږ ډیره لرغونې زړه نسخه 2000 کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي غوره کیږي دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مځکې په مخ له دغو شته غږونو سره پخلا سي، دی د یوې سترې سمپونۍ څښتن کیږي. دی هره شیبه داسې ګڼي
چې دی په ډېرې یو رنگینه ناتمامه سمپونی کې واقع ده، په داسې د غږونو په داسې ستر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا دا د انسان طبیعت څومره غواړي، یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته، چغو ته، نارو ته. د یوې سایرې له چرچر نه نیولې بیا د پیشې تر یو میاو پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ آغا یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ځینی پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونو باندې حکم کړی دی چې دا روا نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریز سستیږي، کمزوری کیږي، او موږ روحي دریز ته اړو. روحي دریز دا ده مثلا، خو موضوع ډیره واړه اوس څوک بل ډول تبصیرې روانخلي، مثلا دغه ده آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اوري ته ورنه خوند اخلي، د تا زړه ورسره په ټوپو راځي. ولې که زه تاته درودم چې دا په متن واړه وتې نشي اړولی. نو دلته دی چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیل درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی د غږ شاګرد شي، دی غږونو سره پخلا شي، دی د غږونو مرید شي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دینی پوهه بدله سوي. ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نشي ویلی چې دا سړی تر کابل لوی ده، نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي، لکه عمین وا چې ځان ته یو هیواد.
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې واړو پاړه خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟
دلته هدف دا ده موږ متاسفانه د زمانی و ذهني ویش اسیران کړی یاستو، تیره اوس راتلونکي. دا ویش پرته د موږ تاسو له ذهنه دی باندې نست. زه مې دا اوس دلته مسای کوي راوی ولم. نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده، او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کې د کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دی په دې پسې نه ګرځي دی کتاب کې شاید ډېر شیان ویزه به ولولم، یا مثلا د پیسو یو بنډه را وباسه ورته کېده، او ده ته هغه د ماشومان چې خوښوي هغه چاکلیت ورته کېده چې کوم یو اخلي. که د موږ تراژیدي دا نه ده چې عمر هم کم ده، د موږ تراژیدي دا ده چې موږ خپل زمان له لاسه ورکړی ده، او هغه حال ده. زه چې دعوه کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم که دا وایم چې خدای و دا بېدیني ده کنه، که زه وایم چې خدای به وي دا زه وایم چې خدای شته، حاضر و ناظر ده. وخت چې دا خبره کوم نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه، او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه او په حال زمانه کې دی دیره سه، دی د زمان له اثاراته ازادیږي، دی په یو خپلواک موجود بدلیږي. دا هر شیبه دون عمر کوي چې شاید نور کسان په کلونو ونه کوي. نو په دې خاطر دلته ډیره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثاراته راووزو، حال ته ځان وسپارو،
یعنی حال ابدیت ته.
حال ابدیت.
استاد موږ یو کار په دعا ختمو. وروستی کتاب چې ستاسې راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دي.
اوج د خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم واوسي. ځکه دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انوار وفات څه بلا ده، نو د دې او د دېران د خزلو تر منځ هېڅ فرق نشته. خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه تا اراده دې وسي، یا زه د دې تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یو کړکۍ دې ورته سم، بیا برکت دې جوړېږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری، تسلیم واوسی. ټول قدرت په همدې کې ده، ټوله موندنه په همدې کې ده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي، په ده باندې نور د هیڅ چا د هیڅ شي زور نه رسیږي. له کاڼې نه نیولې بیا تر اتوم و نیوترون بمه پورې په داسې موجود د چا زور نه رسیږي. ولې بیا هم درته وایم، موږ او تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاستو. موږ یو ذهني رواني شخصيت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو، حتی خوښېږم چې وروسته له مرګ هم دمونږ په قبر پکتي وو هغه ولیکل شي. در حال چې زمونږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي ذرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو، او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول خدای سره درلود هغه ختمیږي. موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده.
ډیره مننه استاده. یوه وروستۍ پوښتنه کوم، د ادبیاتو برخه کې دا خبره کیږي چې ښه ده چې خبره ډیره ښکاره نه وي، ډیره مستقیمه نه وي، ډیره عادي نه وي، یعنې یو څه ابهام پکې وي، یو ورېښمین شال پروت وي چې یو څوک راشي هغه لري کې، او هغه څه چې د ورېښمین شال شاته دي هغه ولولي. په دغو شپږو کتابونو کې چې څه شته، هر څوک یې لوستلی شي، هر څوک کولی شي دا شال لري کې، او په دې مخ یا څیره کې چې کوم څه دي هغه ولولي او حس کړي، که نه هر څوک دا نشي کولی. که یې نشي کولی، کوم عینکې ورته په سترګو کړي چې دغه جملې ولولي او په دې خبرو ځان پوه کړي.
دا کتابونه د هر هغه انسان لپاره دي چې غواړي د حقیقت تازه کشف وکړه، د حقیقت ژوندي کشف ته مخه کړه، د حقیقت سره روغه کیسي. دا د هر چا لپاره دي، د هیڅ چا لپاره هیڅ ډول ستونزه پکې نشته، خو په شرط دی چې د ذهني رنګینو حواسو لارې یا د ذهني حواسو د فلتر لارې له دو سره چلند ونه کړه، فقط په خپل زړه باندې تکیه وکړه، کلمې ولولي او زړه ته اجازه ورکاندي چې یا یې ومني یا یې رد کاندي. زه فکر کوم چې لوستونکی به له کم مشکل سره مخامخ شي. ما زموږ کتابونه همدغسې دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال راوړم. وار یو خپل سقراط دی ناول چاپ سه، زما یو دوست ټوکی راسره کړی وه چې قطه نه ولوستی خو هغه لیکلي وو دیوان دی له ملکه چې ما دا کتاب ټول ولوسته زه په ټکې نه وم پوه سوی. نو یو بل دوست چې هغه ادبیاتو کې ډاکټورا لري، هغه ورباندې کمنټ لیکړی وي چې وفا دې څنګ کې نه ناست نیسي ویلی، خو زه تا ته په شرط وایم هیواده چې د ما کتاب د دولسم سم شاګرد لوستی ده، او ماته یې داسې نظر راکړی دی چې ما ورنه خوند اخیستی ده. نو دا پر څه سه ادبي پوهه ډیره ښه ده، خو ډیر کار نشي کولی، تخلیق بل شی ده. او زه تا ته په کلکه وایم چې خدای داسې څوک نه ده پیدا کړی چې هغه د تخلیق قدرت ونه لري، د تخلیق وس ونه لري. او دا دغه خو په شرط دی چې یو څه دغه که زړه دغه که انسان زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا ده چې د خپل ذهنه برده ده، د خپل زړه. هغه کسان چې د خپل زړه بردهګان دي، یا د ما ډېر خوښېږي، او زه خپله هم په دې هڅه کې یم. دا سړی یو ډول ماشومتوب کې ساتي، دا ټولې خبرې یوې خواته واړوي، فقط ټولو ته دا زیری ورکوم او دا بیا ورته تکراروم چې دغه ماشوم ذهنه انسان هم دا کشف کړی ده چې خدای شته. او نو د هیڅ لپاره په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې هیڅ ډول تشویش پکار نه ده. موږ تاسو ټول خوندي یاست.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اورېدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خلال مازدیگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، د شرمخ و شور و شر ده، زما دوسترگی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی تر اخکار نشوی، درمیش پنکای چشوی، رما
ملاړه تار په تار ده، له هر چا غلطه لار ده، د تیارو مارنګې خوري، ډیوې نه بلوي ستوري، لکه کاغې کړنګې شوې، تورې ورېځې ټینګې شوې، لار کې کنده تباهي ده، یو منحوسه سیاهي ده، دا رمه به دې تر شپوله روغه نه ورسي ټوله، د تیارې له خوشې ویرې زارې وچاودې اوبه شوې، ولې ته را ښکاره نه شوې، د رمې شپونکیه څه شوې؟ په تیارو کې نغښتي غرونه لکه غټ سکڼي مارونه، د برزخ په تاخانو کې بد روحونه په چجو کې، زړه چاودونکی شان مزل دی، مله په مله ګمان د غل دی، نه د لارې څوک رهبر شته، نه رهبر باندې باور شته، د رمې شپونکیه راشه، ته د لارې رهنما شه، دا غفلت به دې تر څو وي، ته به یادارې که ویده شوې، ولې ته را ښکاره نه شوې، د رمې شپونکیه څه شوې؟ تا چې پرې خودله لاړې، شنې بیدیا شوې خورې شاړې، پښتونخوا باندې تورتم دی، یو بې شور شان ماتم دی، غر او سمه غلی غلی لکه مړی سانی ولی، نه شپونکی نه یې آواز شته، نه اوس چا د شپېلۍ ساز شته، یو ناچپه خاموشي ده، ژبه پرې د غږ بندي ده، رمه شورې بې شپونکیه څه ناشونې دې پرې وشوې، ولې ته را ښکاره نه شوې، د رمې شپونکیه څه شوې؟ د رمې شپونکیه راشه، د مړو زړونو مسیحا شه، بیا دې ګوتې په شپېلۍ کا، ترېنه تلې خوشحالۍ کا، ژڼې جونه په ګډا کا، نوی ژوند پکې پیدا کا، بیا دې وچړه راګونه، رانه وڅنډه گردونه، رمه بوزه دې تر کوره، له لیوانو یې وژغوره، زما دوه سترګې څلور شپې، په کتو کتو اوبه شوې، ولې ته را ښکاره نه شوې، د رمې شپونکیه څه شوې، ولې ته را ښکاره نه شوې، د رمې شپونکیه څه شوې؟
زمون کلیتا را سوداگری دی. دلتا حلتا دا بیان